द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه خدرمن اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه یی اتوار ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 8 منیټه ده دا مخال وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر شپک په افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه یی د خالد شپې 9 بجې دي زه مستا سو قربانه منزه شهید لومړی تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټه کوته نن د افغانستان حکومت او طالبانو خپلمنځيني خبري په دوحه کې په داسې حال پیلي کې چې طالبانو د امریکای سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربان څخه انکار کړی دی بلې لوري ته د پاکستان پوځ وایي د ورکو کسانو لپاره یې په جی ایچ کیو کې یو ځانګړی څانګه جوړه کړې ده اخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویلی دی چې بیګناه دی او د احتساب عدالت کوم قاضي چې ورته سزا ورکړې ده هغه منلی چې دغه سزا یې تر فشار لاندې راوستې ده سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته نن د جولای په 8 نیټه د افغانستان پلاوی او طالبانو خپلمنځي خبري په دوحه کې پیلېږي خو تیره ورځ طالبانو د امریکې سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند کولو څخه انکار کړی دی په دوحه کې دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې له یوې اونۍ مخکې پیل شوې دي طالبانو وار له مخه ویلي دي چې دوی به په دې ناسته کې ګډون کوي بلې لورې ته د امریکایي پلاوي یو غړي چې د طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی ویلي دي امریکایي استازي د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ثابت مهالویش په بشپړه توګه رد کړی دی دغه امریکایي مقام چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي د اسوشیټډ پریس خبرې ادارې ته ویلي دي د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې د معاملې د یوې برخې په توګه د 18 میاشتو په ترڅ کې د ځواکونو د ایستلو وړاندیز قطعا نه دی کړی بلې خوا پاکستان پوځ وایي چې دوی د لادرکو کسانو لپاره په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې یوه ځانګړې څانګه جوړه کړې ده دا خبره د پوځ د اماړیکو ادارې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور د لادرکو کسانو لپاره کارکوونکي فعالی امینه مسعود جنجواته سره د لیدو کتو وروسته پر ټویټر لیکلی دي د بشری حقوقو د دفاع تنظیم مشر امینه جنجو وایي پوځ ورسره ژمنه کړې ده چې د لادرکو کسانو په لړ کې به ګامونه پورته کوي د امینه جنجو په وینا هغه یعنی جنرال آصف غفور ټولې غوښتنې له ځان سره ولیکلې او ویل چې ضرور به یوه تګلاره جوړه کړي او ګامونه به پرې واخلي نوموړي په رسنیو هم د ورکو کسانو نوملړ به د پوځ له ځانګړي کمیټې سره شریکوي چې د پوځ مشر جنرال قمیر جاوید باجوا امر د لادرکه کسانو لپاره جوړ کړ شوې ده هغه وویل چې د 2500 ورکو کسانو نمونه ورسره دي او په دې کې هر میاش لس یا 12 نور کسان زیاتیږي د لادرکو بلوچستانو لپاره د غاګ پورته کوونکی سازمان رسنیال مشر ماما عبدالقادر بلوچ وایي تر دې مخکې هم د ورکو کسانو لپاره کمیشنونه او کمیټیانې جوړې شوې دي خو تر اوسه یې څه مثبت نتیجې نه دي ورکړي بلې لورې ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویلي مریم نواز ویلي دي چې پلار یې بې ګناه دی او د احتساب عدالت کوم قاضي چې ورته سزا ورکړې ده هغه منلی چې دغه سزا یې د چا د فشار لاندې راوړلې ده خو د پاکستان د اطلاعاتو سلاکاري ډاکټر فردوس عاشق ایوان د مریم نواز دغه داورت کړی ده او زیاتوي چې د مسلم لیگ نون مشران اوس په دې لارو ځان بېګناه ثابتول غواړي مریم نواز د مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف سره یو ګډ خبري کانفرنس ته په پټه ریکارډ شوې یوه ویډیو هم ښکاره کړې ده او داوا یې کړې ده چې په ویډیو کې موجود تند احتساب عدالت هغه خاصي ارشد ملک دی چې نواز شریف ته یې په یو مقدمه کې د 2 کال قید سزا ورولیده بل خو د پاکستان لوی مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په قبایلی ضلعو کې د جولای په شلمه کې دونکو ټاکنو په محل پوز د میجستریټ اختیارات ورکولو فیصله غندلې ده او زیاته کړې ده چې که الیکشن کمیشن دغه فیصله واپس وانخلي نو دوی به د دغه پر ضد عدالت ته ځي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمن اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. د محل زو د راپورونو ولوري ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په سټکو کې هم ویل چې نن د جولای په ومه نیټه د افغانستان یا د بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي د طالبانو سره او دغه خبرې چې دي دا به په دوحه کې پیلېږي او د دې کوربه هیوادونه چې دي هغه جرمني هم ده. او تیره ورځ طالبانو د امریکا سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند کولو څخه انکار کړی دی. د دغه ټول تفصيلات تاسو وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره د تیرو شپږ ورځو خبرې په بیساري توګه ګټورې وي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د تروریزم سره د مبارزې ډاډ، د عسکرو ایستل، په بین الافغاني خبرو کې ګډون، مذاکرات، تلپاتې او هر اړخیزه اوربند هغه مسایل دي چې مهم پرمختګ پکې سوی دی. خلیلزاد ویلی دی چې د طالبانو د سولې خبرې د بین الافغاني غونډې په خاطر ځنډیږي او د جولای د میاشتې په نهمې به بیرته پیل سي. طالبانو هم ویلی دی چې د مذاکراتو څخه خوښ دي او تر اوسه د هیڅ ځنډ سره نه دي مخ سوي. بلې لور د طالبانو د مرکچی پلاوی ویاند سوهیل شاهین وایس اف امریکا ته ویلي چې له امریکایي پلاوی سره د شنبې پر ورځ لنډې خبرې وسوې او دواړه خواوې په دې رضا سوې چې د بین الافغاني مذاکراتو په ملاتړ کې د خبرو پروسه ودروي. هغه ویلي په وروستیو خبرو اترو کې ډېر غوره پرمختګ سوی دی. خو شاهین څوک چې په دوها کې میشته دی د خلیلزاد دا خبره رد کړې چې ګواکې دواړه خواوو د اوربند او طالبانو لخوا په بین الافغاني مذاکراتو کې د برخه اخیستو په اړه خبرې کړي دي. نوموړي په دې ټینګار وکړ چې دا دواړه د افغان جنگ داخلي مسلې دي او طالبان به هغه وخت په دې موضوع په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې وکړي کله چې امریکا د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان کړي. سوهیل شاهین وایي صف امریکا ته ویلي له امریکا سره دوی په دې خبره سلا سوي چې په دوو ټکو به خبرې کوي چې هغه زموږ او د دوی لپاره مهم دي. د دوی لپاره دا ټکی مهم دی چې افغان خاوره به د امریکا یا د هغه د ائتلافیانو په ضد نه کارول کیږي او زموږ لپاره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. موږ به هم په دې دوو مسلو خبرې کوو. شاهین دا خبره هم رد کړه چې د اتوار یا یکشنبې د ورځې بین الافغاني خبرې د سولې د خبرو برخه دي. هغه وویل دغه خبرو کې به افغانان په شخصي حیثیت برخه اخلي او یو به هم د افغان حکومت نمایندګي نه کوي. په عین وخت کې د امریکایي پلاوی یو غړي چې د طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی ویلي امریکایي پلاوی د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ثابت مهالویش په کتایي توګه رد کړی دی. دغه امریکایي مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد سي د اسوسییټډ پرس خبري ادارې ته ویلي امریکا د طالبانو سره د سولې د معاملې د یوې برخې په توګه د اتلس میاشتو په ترڅ کې د قواو د ایستلو وړاندیز قطعاً نه دی کړی. تر دې له مخه د طالبانو استازو ویلي وو چې د امریکایي مذاکره کوونکو سره چنې وهي چې د سولې له موافقې وروسته د اتلس میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې میشت ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ووبزي. په عین وخت کې طالبانو د افغانستان په اوږدو کې خپل بریدونو ته هم دوام ورکړی دی او تیره اونۍ تر 200 زیات کسان وژلې دي. په یوه تازه پیښه کې په غزنی ښار کې د شیعه مسلمانانو په یوه عبادت ځای باندې بمی حمله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او شل نور ژوبل دي. سیمه ایز چارواکي او والی وایي چاودنه د جمعې پر ورځ ناوخته هغه مهال وسو چې د خاکې غریبان په سیمه کې محمدیه ماجد کې خلکو د ماښام لمونځ کاوه. د چاودنې په وخت هلته نږدې اویا عبادت کوونکي موجود وو. د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی.
د دیوا خدمات اوریدونکو خبرونه د عوام لري تاسو د افغانستان د سولې او د خبرو اترو په اړه د غراپور واوریدو د محل زو د چړنې ولورته چې موږ سره په خبرونه کې ملګری شوې دي د دیوا چړنکار جهانگیر خټک صاحب. سلامونه او په خیر راغلی خټک صاحب.
وعلیکم السلام. ډیره مننه تاسو ته او ریډونکو ته سلامونه احترام.
وعلیکم السلام. ډیره مننه خټک صاحب. آیا تاسو په تیرو څو میاشتو کې چې دغه مذاکرات دوام لري کوم ځانګړی پرمختګ ویني او که څنګه آیا تاسو ګمان کوئ چې طالبان جدي دي او دغه بین الافغاني خبرې اترې چې بنن پیلېږي دا به کومې ښې پایلې ولري او که څنګه؟
زما رائے دا ده چې پرمختګ خو شوی دی او چکلا د امریکې او طالبان ترمنځ خبرې شروع شولې نو بنیادی توګه به څلور نقطو باندې خبرې وي او هغو کې اول خو یقیني توګه باندې د امریکې افغانستان نه فوجونو ویستلو بیا د امریکې ته دا ګارنټي ورکول طالبانو د طرفه چې افغانستان خاوره به داخلې لپاره نه استعمالېږي بیا ورپسې سیز فایر یا دزبندی یا اوربندیزی او بیا اور سره چې کوم هغه دی ګورنمنت جوړول او حکومت سره خبرې اترې تا ټولې څلور نقطې چې کوم باندې خبرې کېدلې تر اوسه چې کوم خبرونه راغلي دي هغه کې دا خبره واضحه ده چې دوه نقطو باندې پرمختګ شوی دی. یعنی اوله نقطه خدا ده چې کم ٹروپس وڈرال دے یا د امریکای فوجونو وشتل دی په هغه باندې پر مختک شوی دی درچه تر اوسه پورې داسې مکمل طور باندې تړون نه دی راغلی مخکې او دویم چې کم دی هغه د چې کم ګارنټي دی د طالبانو د طرفه چې افغانستان خوره به د ترخګرۍ لپاره نه استعمالېږي په دې باندې هم پر مختک شوی دی چې کومه لانجه جوړه ده چې کم دی کې اوسه پورې صدا کی خبر مخه تر نه راغلی هغه یو دزبندی دا یا سیز فایر دی او دویم حکومت سره خبرې ترې چې کوم سبا کما غونډه کیږي زماره دا چې دا یو لوی ډېر لوی هغه دی ډیولپمنٹ دی ډېر لوی مفخل پروګرام دی چې کوم دی کې په د افغانستان حکومت او د افغان سوسایټي نور چې کوم مشران دي هغه به کې نیش پېته کسان پکینی طالبانو سره او مستقبل په حواله به خبرې کوي. زماره داده چې دا یو ډیر لوی هغه دی لوی غونډه ده ډیره مهمه غونډه ده او د دې اغیز چې کم دی هغه افغانستان کې چې کم امنیت په حواله چې کم خلکو توقعات دي هغه زما خیال دی چې هغه به دا ډیر لوی او بنیادی کردار ادا کوي. نو زه ډیر زیات زما چې کم سوچ دی هغه دا دی چې افغانستان کې ورستو سو کلونو کې دا ډېر کم راغلي دي دغه موقع چې کله په افغانستان کې تقریبا هر مکتبه فکر سره تعلق لرونکي خلک او سره چې کم د سیمه هیوادونه دي بیا چې کم د نړیوال قوتونه دي چې کم کې امریکا روس او چین او نور هیوادونه شامل دي هغه ټول تقریبا په یو پاړه دي اروپایي هیوادونه هم پکې شامل کړ او هغه دا موږ ډیر کم کتلې دي چې دا ټول هیوادونه په یو پاړه وي افغانستان کې امن په حواله او ټول دا غواړي چې دا خبره خبرو اترو سره مخې ته راشي. نو په دې کې بیا موږ همدغه تناظر کې تاسو وګورئ پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کم تعلق چې کم ورسته سره موږ کې ولکه ورسته سو کولونو کې موږ کتلې و چې کافي پکې کړکېچو په خپل تناوم پکې کافي یو هغه کې لږ کمواله راغلي دي هر کلر چې دا خبر واده شوې ده چې پاکستان د طرف هم داسې ګامونه غوښتل شوې دي چې کم درلاندې طالبانو باندې فشار زیات شوی دی چې هغه افغان حکومت سره کېنی بیا ولسمشر اشرف غنی پاکستان تک هغه ناول هغه قومي امنیت صلاحکار پاکستان تک تک بیا هغه نه علاوه د افغان چې کم اپوزیشن دی یا چې کم حزب مخالف خلک دي هغه پاکستان تک او په مری کې هغه غونډه دا ټول هغه ډیولپمنټ دی هغه کی دي چې کومه د ورستا سل بوده کې راغلي دي او ټول مقصد او محور صرف یو دی چې افغانستان کې به امن څنګه راځي او دا چې د دې فوجي حل نشته دي. نو ځکه زه دا وایم چې افغانستان کې امن د پاره دی نه خو موقع کم از کم حالیه تاریخ کې زما په نظر کې خو نظر راغلي چې کم دې کې ټول هغه پلیئرز چې کم افغانستان کې څنګه څه کردار لري هغه ټول دې ته کوشش کوي چې دلته امن راشي. نو ځکه سبا غونډه دې کې ډېر زیاته مهمه ده او یقیني توګه باندې چې هر چا نظر په دې باندې وي چې دې نه سمخه ترازی ځکه چې همدغه په نتیجه کې طالبانو او د اشرف غنی حکومت ترمنځ برای راست خبرو اترو لپاره هم لاره همواره دي شي.
ډیر مننه خټک صاحب تاسو دغه ټول تفصيلات اوریدونکو سره شریک کړل.
ډیر مننه
تاسو ته خیچاري. درنو عزتمن اوریدونکو دا مهال زو بل مهم راپور ولوري ته چې هم د پاکستان په اړوندې او د بيدرکو کسانو په اړوندې د پاکستان پوز ویلي دي چې دوی د بيدرکو کسانو لپاره په پوزي مرکز کې یعنی په جی ایچ کیو کې یو ځانګړي څنګه جوړه کړې ده او دا څنګه به څکوي او څنګه به د لادرکو کسانو راخکاره کولو کې مرسته کوي. دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي اشفاق مومن صاحب.
د پاکستان پوزوی دوی د لادرکه کسانو لپاره په پوزي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړی څنګه جوړه کړې ده. دا خبره د پوز د عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي فعالې امنا مسعود جنجوه سره د لیدو کتو وروستو په ټویټر باندې کړې ده. د بشري حقوقو د دفاع تنظیم مشره امنا جنجوه وایي پوز ورسره ژمنه کړې چې د لادرکه کسانو په لړ کې به ګامونه پورته کوي. امنا جنجوه دا خبره د پاکستانی پوز د عامه اړیکو د څانګې له مشر میجر جنرال آصف غفور سره تر لیدو کتو وروستو د جولای پر شپږمه مشال لړیو تکړي دی ویل زما د غوښتنه وا چې څومره لدرک کسان دي د هغې درک دی ولګول شي که څه قصور یې وي نو عدالتونو ته دی وړاندې کړي شي که به ګنا دي نو خوشی دي شي او که خدای دې نه کی که هغوی ژوندي نه وي نو کورنۍ ته دی ووایي چې څه شوي دي او لا نړیوالو معیارونو سره سم تاوان دي ورته ورکړي شي. د امن جنجو په وینا هغه یعنی جنرال آصف غفور ټول غوښتنې لزان سره ولیکلې او ویل چې ضرور به یو تګلار جوړ کړي او ګامونه به پورته کړي. نو موړي مشال لړیو ته ویل چې د ورکو کسانو نوملړ به د پوز لزانګړي کمیټې سره شریکوي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په امر د لدرک کسانو لپاره جوړ کړی شوی ده. دی ویل چې د 200 ورکو کسانو نمونه ورسره دی او په دې کې هر میاشت لس یا دولس نور کسان زیاتیږي. د لدرک بلوچانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وایي تر دې مخکې هم د ورکو کسانو لپاره کمیشنونه او کمیټیانې جوړې شوې دي خو تر اوسه یې څه مثبتې نتیجې نه دي ورکړي. د ویل زموږ دا وخت 4,500 بلوچان لدرک دي، 3,500 نور پښتانه لدرک دي. پوز په جی ایچ کیو کې سیل جوړ کړی دی، آیا هلته څوک ځي؟ دوی یې پرېږدي چې خپل حالات ورته بیان کړي. ماما قدیر بلو زیاته کړه چې پوز او ایجنسیانې دلته خلک کورونو کې نه پرېږدي او هیڅ ته ضرورت نشته، نه کمیشن ته او نه بل سته. د ویل دلته غټه اداره ده د پاکستان سپریم کورټ، هلته دې لدرکه کسان راولي که پانسي هم ورکوي نو موږ ته قبول ده، خو چې سپریم کورټ کې یې نه وړاندې کوي نو بیا د څه لپاره ځانګړې څانګه جوړوي. ماما قدیر بلوچ وایي که څه هم له دې ګامونو مطمئن نه دی خو بیا هم خوشحاله دی چې په دا وروستیو کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو ورسره د ځینو لدرکه بلوچانو د خوشي کېدو ژمنه وکړه. هغه وویل له ژمنې سره سم شاوخوا 40 کسان تر اوسه خوشي شوي او د جولای تر اخره به 30 هم نور خلاص کړی شي. خو صوبایي حکومت بل خواته وایي چې د خوشي شوو کسانو شمیر د 200 څخه زیات دی. د ماما قدیر بلوچ په وینا په اصل کې تر دې کم دي او یوازې هغه بې ګناه کسان خوشي کړی شوي دي چې په تیرو دریو یا څلورو میاشتو کې د شک پر بنیاد باندې نیولی شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې مهم کسان لکه د انساني حقونو لپاره کارکوونکي، د تنظیمونو مشران یا سیاسي فعالان چې لا کلونو راهسې لدرکه دي تر اوسه نه دي خوشي کړی شوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د کونسل غړي زهرا یوسف وایي چې دا به په راتلونکي کې معلومیږي چې د پوز لخوا جوړ کړل شوی دا څنګه څومره موثره ده او د څه مقصد لپاره جوړ کړی شوی. زهرا وایي چې زیات ضرورت دې ته دی چې د لدرکه کسانو لپاره جوړ کمیشن پیاوړی کړی شي او له ذمه وارو سره حساب کتاب وشي. دی ویل یو خود دی لپاره کمیشن وار لمخه موجود دی، نو په کار د چې هغه زیات مضبوط کړي شي او اختیار ورکړي شي، پر ځای د دې چې ورسره متوازی یو بل اداره جوړیږي. زورا یوسف زیاته کړه چې کمیشن ته غټه مسله دا ده چې کله لدرکه کسان واپس کورونو ته ولاړ شي نو کیسونه یې بند کړي شي او دا نه په ډاګه کیږي چې چا پورته کړي وو. د دې په وینا تر څو چې احتساب ونه شي او بخنه یا استثناء ختم نه کړي شي نو تر هغې به دا سلسله ودرول ګران شي. په پاکستان کې د جبري تښتونو په لټنو لپاره د جوړ شوی کمیشن شمیري خای چې د روان کال تر مې میاشتې د لدرکه کسانو په شپږ زره یو سل څلور ویشتو کې سونو کې درې زره اته سوه اووه څلوېښت هوار شوي او دوه زره دوه سوه اووه اویا لا هم پاتې دي. د ورکه شوو کسانو خپلوان ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د دوی خپلوان په زور باندې ورک کړي دي، خو پوز له دې تورونو انکار کوي. بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالو تنظیمونو هم په بیا بیا پاکستان د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالو تنظیمونو هم په بیا بیا د پاکستان څخه غوښتي چې د خلکو د بيدرکه کېدو لړۍ دې ودرول شي.
قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. د سیمې په اړوند نور راپورونه هم په خبرونه کې لرو، تاسو به وړاندې کوو. د محلزو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز ویلې دي چې پلار یې بے ګناه دی او د احتساب عدالت کوم قضیه چې ورته سزا ورکړې ده هغه منلې دي چې دغه سزا یې د چا د فشار لاندې اورولې ده. خو د پاکستان د اطلاعاتو سلاکارې ډاکټر فردوس عاشق ایوان د مریم نواز دغه داورت کړې ده او زیاته کړې ده چې د مسلم لیگ نون مشران اوس په دې لارو ځان بېګناه ثابتول غواړي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي پیر ولایت شاه په دغه راپور کې.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز داوه کړی چې د دې پلار ته الزیز یا نومې ریفرنس کې سزا اوروونکي جج په خپل د دوی د ګوند یو غړي ناصر بټ سره تماس نیولې و. لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا په محل مریم نواز داوه کړی چې ناصر بټ کله د دغه جج کور ته ورغی نو جج ارشد ملک ورته وویل چې نواز شریف الزیز یا نومې مقدمه کې بیخي بی ګناه و او دا چې د فشار لاندې نواز شریف ته سزا اورولې ده ځکه چې د باندې فشار اچونکو طاقتونو د دې او داسې ویډیو ته اوخودل چې د سره یا خود خودکشي کولو یا نواز شریف ته سزا اورولو نه بل کملار نه و. په دې موقعه مریم نواز د خپل ګنغړی او د احتساب عدالت جج ترمنځ دغه ملاقات ویډیو هم جاری کړي چې پکې د جج ارشد ملک لخوا وخت په وخت په مقدمه کې د نواز شریف په ضد د سکوټلي ثبوتونو د نشټوالي ذکر شوی دی. خبری کانفرنس ته وینا کې مریم نواز دریس پر کړي چې د سره د دې د پلر بی ګناهی ثابته شوه او د دې هیواد طاقتور ادارو ته په اشاره کې په تیرو وختونو کې د اولس منتخب استادو سره شوی زیاتو منلو او پر راتلونکو کې بیا داسې نه کولو غږ کړی دی
کہ کب تک پاکستان کے عوام کی رائے، اس کے منتخب نمائندے اور پاکستان کے عوام کا ووٹ جو ہے وہ پھانسی چڑھتا رہے گا؟ کب تک پاکستان کے عوام کی رائے، ان کے منتخب نمائندے دہشت گردی کی نظر ہوتے رہیں گے؟
دا سوال راپورته کوي چې تر کله به پاکستان کې د اولس منتخب وزیر اعظمان په دار خېجول شي او تر کله به د اولس رائے د خپل اند کول شي او تر کله به د اولس استازي د ترهګره حملو ښکار کول شي. مریم نواز د طاقتور ادارو سره وزیر اعظم عمران خان باندې هم سخت نیوکه کړې دي او هغه یو سازشي تن ګرځولې او د باندې د ګډاګي وزیر اعظم تور هم لګولې دي. جولای میاش کال 2019 کې سپریم کورٹ پاناما قضیه کې د اغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په اماراتو کې اقامه لرلو په تور نه اهل ګرځولې او بیا د سپریم کورٹ په امر د احتساب ملي ادارې د نواز شریف او د دغه خاندان نور غړو په ضد د مالی درغلو سره تړلې درې قضیه درج کړې وې چې پکې یو الزیزیا نومې قضیه هم شامل و چې تر مخه نواز شریف او دغه خاندان په غړو باندې په غیر قانوني ډول روپے سعودي عربستان ته لیږلو تورونه لګولې شوې وو او دغه قضیه کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک نواز شریف ته د اوه کاله بند سزا اورولې وو. پخوانی وزیر اعظم دا وخت لاهور جیل کې بندي وانه دی. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس عاشقاوان د مریم نواز داوه جالي او بی بنیاد ګرځولې ده. لاهور کې یو خبری کانفرنس ته وینا کې فردوس عاشقاوان د احتساب عدالت جج سره تړلې ویډیو په باور کې دوه هم سوالونه راپورته کړي دي.
اگر ان کا دامن صاف ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو پاکستان لا کے عدالتوں کے سامنے پیش کر کے اپنی بے گناہی کے ثبوت دے کے ان مقدمات سے اپنے آپ کو بری کیوں نہیں کرواتے؟
دا وای دا سلے گی احتساب عدالت جج نہ پپٹ دا ویڈیو ریکارڈ کلے شوی دا کمچی و غیر اخلاقی حرکت تے. فردوس آشکاوان زیادہ کڑے کہ شریف خاندان نہ مالی درغلو نہ پاکوی نہ دا بی بنیاد الزامون و پزید دا خپل خاندان مخرور غلی پاکستان تراولی. او دا چې د اعتصاب عدالت نه مخرور ګرځول شوی د نواز شریف زامن د پاکستان کې د اعتصاب عدالت ته مخامخ شي. د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف ګوند لخوا د خپل قائد د بی ګناهۍ سره تړلې دغه ویډیو په داسې وخت مخې ته راغلې چې روان د اعتصاب ادارې یو شمېر سیاستمداران نیولې دي او حکومت مخالف نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیې د روانې میاشتې 15مې نیټې نه د واکمن تحریک انصاف ګوند په ضد احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی.
قدر من اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان لوی مخالفه سیاسي ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په قبایلي زلو کې د جولای په شلمه نیټه کې دونکو ټاکنو پر مهال پوز د میجستریټ اختیاراتو ورکولو فیصله غندلې ده او زیاته کړې ده چې د الیکشن کمیشن دغه فیصله بیرته وانخلي نو دوی به دغه پر ضد عدالت ته ځي. تفصیلات یې تاسو ته عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلی دی چې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې د صوبای اسمبلی نشستونو لپاره کیدونکو ټاکنو په موقع د پاک پوځ ځوانانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو سره په پولینګ سټیشنو کې د ډیوټي کولو په اړه د الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصله غلطه ده او دا چې یاد کمیشن خپل فیصله واپس وانغستله نو د دې پر ضد به د عدالت لار خپل کړی.
جو ای سی پی نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ ہمارا فوج نہ صرف
الیکشن کمیشن چکم اعلامیہ جاری کڑی چھ پوز با نہ صرف د پولنگ سٹیشن دننا او باہر وی بلکہ ہغی سر با د یو مجسٹریٹ اختیار ہم وی ہغه به سزا ور کولے شی ہغه یو تن جیل ته ہم لیگلی شی. زما په خیال دا د الیکشن کمیشن یو غلطه فیصله ده. زما پټه الیکشن کمیشن تا لیکلی دی چې دا فیصله واپس واخلی. کچره د الیکشن کمیشن نه منتخب فیصله ناراضی نو بیا به مونږ عدالت ته ځو. مخالف سیاسی گوندونه نغواړي چې قبایلی ضلعو کې کیدونکو انتخاباتو په موقع د داندلې یا ټګې الزام د ملک په یو لوی ادارې راشي.
هم چاته هم کې اگر ریګینګ کا ایگزام
مونږ غواړو کچره د داندلې یا ټګې الزام لګي نو هغه د په سیاسي جماعتونو ولګي هغه د په بیوروکراتس ولګي. کچره زمونږ فوج د پولینګ سټیشن د ننوي نو زمونږ ادارې به هم متنازعه وي او زمونږ الیکشن به هم متنازعه وي. د روان میاشتې په شلمه نیټه په خیبر پختونخوا کې زمشوي قبایلی ضلعو کې کیدونکو ټاکنو په اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین دیونی وسته ویل چې آل پارټیز کانفرنس په موقع جوړې کړې شوې کمیټې الیکشن کمیشن ته خط لیکلې او غوښتنه یې کړې چې د قبایلی ضلعو ټاکنو کې د پاک پوج په ځای سیول انتظامیه خپل ډیوټي ترسره کړي.
چکم زمغال پارٹیز کانفرنس رہبر کمیٹی جوڑا کڑے ہو نو پرون منگا چکم نے یو لیٹر ڈرافٹ کڑے رے او آگا چکم نے نو ٹول پاٹو دسخط کڑے رے او پاگے کم دا خبر دا چے پکار ندا چے آرمی دننا یا باہر آگے چکم نے نو دا مطلے چے دا الیکشن دے موارے سر تکی زکا چے دا الیکشن کمیشن کار دے پاگے خبر ڈیوٹی تر سر رکی بیام کا غی فرس کا زمونگ ٹول نم منی نو منگا میدان با کولو نپریدو الیکشن کو خدا یو تحریک او زمونگا دا خپل خبری چی تیر الیکشن رک شوئے دے او طول داندی شوئے دا وداغی یو بل ثبوتی.
پیخور کې د انګریزي ژبې ډان رسپانی سینیئر خبریال وسیم احمد شاه دیونی وسته ویل چې انتخاباتو دوران کم پولینګ سټیشنو کې فوج تعینات کړی شوی وي هلته که یو خوا میډیا ته په کار کولو کې ستونزې مخې ته راځي نو بل خوا په ډیوټي باندې مامور د الیکشن کمیشن عمله هم د سخت سیکیورټي له وجې مشکلاتو سره مخ وي.
کافی پولنگ سٹیشن کے نمونگا ابزرو کرو چی کم پریزائیڈنگ افسران والتا آگئی یہ تا مسئلہ والا کاغی دعوے
شامل ہوا سول سوسائٹی شامل ہو نو آگا پوچھے پولنگ اسٹیشن تھا بیدن نہ پریکھو